لوبي به ارزښمن وي، ځکه د هرې لوبې په سر لس نمرې دي. خو هغه څنګه چې فکر کېده او په کار وه، افغان توپ وهونکو هغسې توپ وهنه نه وه کړې. ټارګېټ د دې وړ و چې نیدرلینډ وکړی شي دغه هدف پوره کړي، خو بیا هم په زړه پورې توپ اچونه د راشد خان او مجیب الرحمن او یمین احمد ځینو لوري چې دوی مقابله لوبډله پرې نه خو د هدف پوره کړي. د راشد خان پرشر او د مجیب پرشر په هر لوبډله باندې وي، بیا په دغه سي اسوسییټ ممبر ټیمونو دویمه درجه ټیمونو باندې دغه تاثیرات لږ ډیر وي. هغه تاثیراتو له وجې افغان لوبډله دغه لوبه وګټله. د اشمت لومړنۍ کپتانی هم و، موسم هم ډیر زیات داسې و چې د ټیسټ کرکټ موسم و، یعنی شمال ډیر زیات و، آتا په وکټو د پاسه بلزونه نه ټینګېدل. نو په دغسې کنډیشن کې توپ وهنه کول یو څه ستونزمن وي، دې کې شک نشته. خو بیا هم کېدلی شو چې موږ ښه توپ وهنه وکړو. دغه یو ستراتیژي، دغه یو فکر چې په افغان لوبغاړو کې له پخوا راهیسې موجود ده، یا سټاپ او یا غټ شاټ، دغه ستراتیژي چې موږ بدل نه کو، موږ باید د سنگل ډبل یوې منډې دوه منډو په ستراتیژي سره مخته لاړ شو. نو موږ به وکړی شو چې هدف تر 200 یا 300 پورې ورسو.
د اوپنر په توګه باندې د رحمان الله ګربز لوبول څه فکر کوي؟ یو خبرې کړو په داسې حال کې چې نوموړی د لنډ فارمټ د لوبو لپاره یو خلوب غاړي بلل کېدی شي چې تیزی منډې وکړي. د تیرې ورځې په لوبه کې هم یوازې اتم منډې وکړي او وسوځید. فکر نه کوي چې د دې پر ځای باندې یو بل ښه اوپنر کېدی شوی په دې لوبو کې ښه ځلېدلی وای؟
رحمان الله ګربز په کار دغه په یو ورځنیو سیالیو کې هم دغه لوبول په کار دی. اګریسیف لوبغاړی د که ښه په لوبډلې ته ورکړي، نو لوبډله به بیا د غټ هدف لپاره لاړه شي. رحمان الله ګربز او ورسره عثمان غنی، دا دواړه باید دوی ته لږ چانسونه ډېر ورکړل شي. لکه نور اوپنران ته چې څومره چانسونه ورکړل شوي دي، عثمان غنی او ګربز هم حق لري چې لږ تر لږه په لس ODI میچونو کې دوی باید چانس واخلي، بیا د دوی پرفارم وکتل شي که ښه نو نور لوبغاړي دې راوستل شي.
او د راتلونکو دوو لوبو لپاره ستا په نظر باید پلان څه وي؟
مهمه خبر هم دا ده چې دوی د میډل بیټسمنانو، د ټاپ آرډر بیټسمنانو ډېره ښه توپ وهنه وکړه. په میډل آرډر کې باید زموږ توپ وهونکي هم ذمواري واخلي، چې هلته نجیب زدران او ګلبدین او دغه لوبغاړي دي. زه بیا یو نظر لرم چې د شاید کمال په ځای باندې قیس په لوبډله کې په کار ده، یا که د شرف الدین په ځای باندې من قیس لوبډله کې واچو. د دې شرف د شرف او شاید کمال په لخوانه به یو کس باید ولوبول شي قیس په لوبډله کې په کار ده، ځکه که موږ یو بل صحیح سپینر ولرو په لوبډله کې، فکر نه کوم نیدرلینډ بیا موږ نه ډېرې په اسانۍ منډې وکړی شي.
مننه ساحل صاحب. کرا شو د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډلې ته 13 ورځې د پاکستان په وړاندې باندې لوبه وبایلله، خو له دې وړاندې 5 ته ماته ورکړې وه. د افغانستان د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله چې وه په تیر نړیوال جام کې د پاکستان په شان نورې لوبډلې هم ماتې کړې وي، آیا دا ځل فکر کیږي چې لوبډله کمزورې انتخاب شوې ده او که نه کوم بل لامل کېدلی شي؟
د 19 کلونو ځوانانو لوبه رښتیا هم د تیر ورځې لوبه ډیره مهمه لوبه وه. د پاکستان لوبډلې ښه توپ وهنه وکړه، یعنې په ډیر ستراتیژۍ سره، په ډیر ښه فکر سره، کم پلانینګ چې دی هغوی وه، هغه پلان کې هغوی ډیر بریالي شول. که څه هم په یوه شیبه کې و دیرشمه ورو او دغه لوبډلې نه موږ شپږ لوبغاړي په 133 سوځولي وو، خو د هغه سخت شیبې نه دوی وکړی شو. د دوی نهم نمبر بیټسمین راغی او لوبډلې تر 240 منډو پورې ورسوله. یعنی دا یو ستراتیژي و، یو پلان و، یو په ځان باندې باور و، او د خپلې په خپلې وړتیا باندې باور و چې دغه لوبډلې درلود. او د یو ښه لوبډلې د فل ممبر رښتیا هم د یو غټې لوبډلې په څیر توپ وهنه وکړه، او 240 منډې هدف ټاکل په دې لیول باندې، په جونیئر لیول باندې، دا بیا پوره کول اسانه نه وي. زموږ د لوبډلې پایل هم ډیر ښه و، خو زموږ اوپنرانو لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، هماغه د سینیئر لوبغاړو په توګه باندې، یا سټاپ او یا غټ شاټ، هغه د سنگل ډبل له وجې چې موږ تر دیرشمه ورځ پورې ونه شو کړای چې موږ ښه لوبه وکړو، یعنې ښې سنگلې وکړو، داسې ډېر ډاډه لوبه وکړو. که څه هم اوپنر وروسته بلال سیدی د توپ وهنې کوشش وکړ، خو بریالی نه و. بل د زما د کوچ ستراتیژي نه وه خوښه چې هغوی یو نن پروفیشنل بیټسمین راوسته د اوپنر په توګه ننګیالی خروټی هغوی ولوبو. هغه یو بالینګ آل راونډر ده، په هماغه شپږم اووم پوزیشن کې یو نیم شاټ ماټ وهلی شي، خو د اوپنر په توګه هغه راوستل دا ډېره غلطه پرېکړه وه. په تېره لوبه کې میثاق رحیمي اوپنر و، باید په دې لوبه کې هغه اوپنر وای. نو یو اوپنر چې هغه یو وین ساتي بلال سیدی او اسحاق رحیمی کولی شو غټ شاټونه ترسره کړي. که موږ ښه پیل کړی وای، لږ زره تیز پیل هم کړی وای، دومره بوج په موږ نه راته. زما د کوچنګ پالیسی نه ده خوښه. دوی د ایشیا کپ کې هم دغسې غلطۍ وکړي، دلته هم دغسې ورته غلطۍ لګیا دي کوي. خو بیا هم هغه لوبه تر اخره پورې لاړه. دا مهمه خبره وه چې لوبغاړو بالاخره له ډېر سټرګل نه وروسته لوبه تر اخره پورې، یعنی تر اخره پورې امید د دې و چې دغه لوبه به نتیجه ورکړي. بل لوبه افغان لوبډله له زیمبابوې سره لري په ګروپ کې. که زیمبابوې نه لوبه وګټي نو بیا به کوارټر فاینل ته لاره پیدا کوي، نو پاکستان او افغانستان به دویم پړاو ته لاره پیدا کوي. که خدای نه خواسته زیمبابوې نه میچ وبایلو نو بیا به موږ کور ته ځو. د دې لوبې د دې لوبډلې ترکیب ډېر ښه ده، ډېره ښه لوبډله انتخاب شوې ده، خو لوبولو ستراتیژي صحیح نه ده. ایشیا کپ کې هم ښه ستراتیژي نه وه، اوس هم ښه نه ده. یو منظمه ستراتیژي په کار ده، اوپنران باید اوپنران وي، منظم هغه لکه د یو پروفیشنل لوبډلې غوندې باید موږ ولوبېږو. موږ باید تجربې په هر ځای کې ونکړو.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه، په روان کال کې د شلورونو د نړیوال جام مهالوېش هم اعلان شوی. د افغانستان د استرالیا، نیوزیلند او انګلند سره په یو ګروپ کې ځای شوی دی. دغه درې لوبډلې سره لدی چې دغه ورکپ به هم په استرالیا کې وي، استرالیا به کوربه وي، او دغه ځای کنډیشن هم د دغه درې لوبډلو لپاره ډیر ښه دی. څه فکر کوي چې کرکټ بورډ ته څه پکار دی تر څو په دې سیالیو کې خلا سره وړنې ولرو؟ لا هم لږ تر لږه 15 میاشتې وخت د دې لوبو لپاره لرو.
را روان شلوریزو نړیوال جام لپاره چې کوم مهالوېش اعلان شو، رښتیا هم زمونږ ټول د هغه لوبډلو سره لوبې دي چې هغوی د هغې کنډیشن یا د انګلیش کنډیشن لوبډلې دي، که آسټرالیا د، که نیوزیلینډ او که انګلینډ، دا د هماغه کنډیشن ټاپ لوبډلې دي. له دوی سره به شلوریز کرکټ کول اسانه خبره نه وي، خو زمونږ اوس نه کار کول په کار دي. په لوبډله باندې، د لوبډلې په ترکیب باندې کار کول دي، د هغه په جوړښت باندې کار کول دي، او هغه لوبغاړي لیګل په کار دي چې مونږ وپوهېږو دا فټ دي. د آسټرالیا غوندې ملک په کنډیشن کې فټنس ډېر مهم رول لري. په هغه کنډیشن کې آؤټفیلډ ډېر تیز وي، که ته ډایو نشي وهلی، که ته فټ نه یې، ښه فیلډنګ نشي کولی، نو ته نشي کولای چې لږ تر لږه د 200-200 منډو هدف مخه ونیسي. نو په کار ده چې فټنس لیول کې ډېره توجه مونږ وکړو، او هغه لوبغاړي مونږ هلته ولېږو چې هغه د ټي ټوینټي کرکټ بهترین لوبغاړي وي. 15 غوره په فټنس باندې برابر لوبغاړي باید مونږ ولېږو. که زه یم، زه دغه په تېر ټي ټوینټي ورلډ کپ کې زمونږ اته لوبغاړي انفټ لوبغاړي وو. دغسې لوبه کول نه دي په کار کا. زمونږ یو یو بالر کا 100 کې هم بال کوي، یو هغه فټنس لیول 0 وي، نو نه ده په کار. مونږ باید مکمل لومړی د لوبغاړو فټنس ته پاملرنه وکړو، بیا د ټي ټوینټي کرکټ لپاره بهترین پروګرام باید مونږ ولرو. مونږ باید تر ورلډ کپ پورې له څو غوره ملکونو سره شلوریزې سیالۍ ونیسو. د دې نه علاوه زمونږ شپږیزه باید وشي، او په ډېر های کوالټی باندې وشي. پیچونه باید هغه سي کنډیشن ته په کتلو سره پیچونه برابر شي. دا برابرېدلی شي ځکه په دوبۍ کې چې برابرېږي، په افغانستان کې هم برابرېدلی شي. د دې نه علاوه میچونه باید زیات شي. زمونږ باید را روان دې کال کې شلوریز کرکټ باندې ډېر فوکس وکړو.
ډیر زیاته مننه بختیار ساحل، د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی کارکوونکی او د کرکټ افغان څارونکي کورمودان ترنو. اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو له میدان خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې سختن اسپارم. هر چرته چیاست، روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپل مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوي څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم. یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا و، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته د یو کلونو کورسونو ته دوه کلونو کورسونه نیسي.